horas.
کو د مشال ډیو په روانه خبرونه کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني او وخت د ورځې یو بجې شوی نن د 2013 کال د جولای د میاشتې 14 نیټه ده. د دې ګړې کې به واورئ په شمالي وزستان کې ډرون برید، په پېښور کې د پولیو کیس، په سوات کې د ښځو جرګه، د باړې د شین کمر سیمو خلکو د های سکول غوښتنه، د خیبر پښتونخوا د خلکو د ارزان بازار غوښتنه، او په وروستۍ نیمه کې د خبرونې پښتانه په یوویشتمه کې باختر ستوري هم لرو. لومړی فرخنده وزیر ته ورزو چې تاسو ته د ساعت تازه خبرونه وړاندې کړي.
په کابل سیمه شمالي وزیرستان کې تیر شپه د امریکایي بې پیلټ الوتکې په یو برید کې دوه مشکوک بهر ملکی وسوال وژل شوې دي. د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړو ویلي د سولې عالي شورا په خپلو هڅو کې پاتې راغلي او د سولې پروسه د ولسی جرګې ته وسپارل شي. او د سودان په دارفور سیمه کې پرون 16 ساعتي کارکونکو د یوې پټې حمله په نتیجه کې وژل شوې دي. د خبرونو تفصیل: په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې تیر شپه د امریکایي بې پیلټ الوتکو په یو برید کې دوه مشکوک بهر ملکی وسلوال وژل شوی دي. په سیمه کې د استخباراتي ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي د میرعلي موسکی کلی کې ترسره شوی برید کې دوه ترکمن وژل شوي. چارواکي وایي دغه برید په خریچوله سیمه کې په موټر سایکل سپرو مشکوکو وسلوالو ترسره شوی. ځایي خلک هم دغه کسان د ترکمنستان بولي، خو پولیټیکل انتظامیه دغه وجل شوو وسوالو د پیجنګلو په اړه سندي ویلي. په روانه میاشت کې په شمالي وزیرستان د دویم ابریت وسوالو طالبانو هم د ابریت په اړه لاس نه دی ویلي. د پېښور په ګلبهار کې یو کلن ماشوم عزیز محمد ته د پولیو وایرس لګیدلی. د صحت محکمې د پولیو د دغه کیس تصدیق کړی او وایي دې سره په روان کال کې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د کیسونو شمیره 500 ته رسیدلې ده او په ټول ملک کې د غشمیره یوشته. د 13 دسمبر راهیسې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو په کارکونکو په وسلوال بریدونو کې 12 کسان وژل شوي دي چې پکې پولیس هم شامل دي. د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړو ویلي د سولې عالي شورا په خپلو هڅو کې پاتې راغلي او د سولې پروسه د ولسی جرګې ته وسپارل شوه. دوی ویل په دې لاره کې په میلیونونو ډالرې ولګېدلې خو هیڅ نتیجه ترلاسه نشوه. د جرګې غړو مولوی رحماني او منور شاه بهادری ویل
تاسې باید داسې یوه طرحه ولرئ چې د سولې دا پروسه لغوه اعلان شي او بیا په یو میکانیزم کار وشي. دا کاروان چې د سولې په نوم روان دی هیڅ ستونزه نشي حلولی. د سولې شورا چې ډېره بودیجه یې ولګوله په خپل کار کې ناکامه ده. د مذاکراتو لپاره د طالبانو دفتر هم وتړل شو. زما پیشنهاد دا دی چې د سولې د پروسې چارې د ولسی جرګې ته وسپارل شي.
بلخوا د سولې عالي شوراوای مخالفینو سره د سولې په عمل کې پرمختګ شوه دی. د امریکا د دفاع وزارت وای په پام کې د 2014 کال تر پای پورې د افغانستان هوایي ځواک شپږ تیار روسي الوتکې ولري. د دغه MI-17 الوتکو ډیره برخه به د امریکا لخوا د روس د دفاعي وسایلو له یوې صادرونکي کمپنۍ نه رانیول شي. د امریکا د دفاع وزارت وای د افغانستان شرایطو ته په پام کې د MI-17 ډول الوتکو نورخي ورزن الوتکې نشته او بل دا چې افغانان له دغو الوتکو سره ډیر خبلت دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سودان په دارفور سیمه کې پرون 16 ساعتي کارکونکو د ویپټې حمله په نتیجه کې وژل شول. د افریقا لپاره د ملګرو ملتونو میشن یونامید وای دا د امن د پرزې کولو په عمل کې په 13 کلن تاریخ کې ته ټولو بد پیښه ده. دغه پیښه د ملګرو ملتونو د دې ادارې د دفتر ته نږدې د دارفور د جنوب په مناواشي کې شوې چې په نتیجه کې 16 ساعتي کارکونکو جوبل شوي هم دي. د وژل شوو پیژنګلو نه ده په ډاګه شوي، خو په دغه سیمه کې د تنزانیا پوځیان د امن ټینګولو ذمہواری لري. لکه نه چې په 2008 کال کې په سودان کې د 16 ساعتنی کار پیل شوې، د ملګرو ملتونو د دې کار تر سلويخت زیات کارکونکو وژل شوې دي. د پرونی په خېپړه چا نه دمنلې. عراقي چارواکي وايي په بغداد کې د سنیانو په یو جماعت په بمی چاودنه کې شل کسان وژل شوي دي. په لومړۍ چاودنه چې تېره ورځ ناوخته د بغداد په جنوبي سیمه دوره کې د خالد بن ولید په جماعت وشوه، 14 کسان یې وژل. دا د روژې په میاشت کې د ماښام مونځ وروسته وشوه او له دغې لږ ساعت وروسته د بغداد په غربي سیمه کې په یو بل جماعت په بمی حمله کې 15 نور کسان وژل شول. تر اوسه دا نه ده معلومه شوې د دغه حملو پر شا د چا لاس دی. د ترکی پولیسو په استنبول ښار کې د مظاهره چانو د خورولو لپاره اوښکې بیونکې ګیس او د ربړ ګولۍ استعمال کړي دي. مظاهره چان په غازی پارک کې د مظاهرو لپاره راټول شوي دي. د غزې د حکومت خلاف د تیرو مظاهرو مرکز وو. دغه پارک او د سر نږدې تقسیم چوک تیره میاشت مظاهره چانو ځای پاتې شوی دی. دغه مظاهرې له هغې وروسته پیل شوې کله چې د مئ په 13 نیټه پولیسو د غازی پارک کې د حکومت لخوا د بدلونونو خلاف یو پر امنه د ناستې په احتجاج کوونکو تشدد وکړ. په دغه مظاهرو کې 15 کسان وژل شوي او تر 8000 پکې زیات ژوبل شوي دي. غازی پارک د پولیسو لخوا د جون په 15 نیټه بند کړل شوی وو او اوس تر رواني اونۍ په پیل کې بیا پرانستل شوی، خو دغلته په مظاهرو بندیز لګول شوی دی. په مصر کې سرنوالان وایي دوی د لریکل شوي ولسمشر محمد مرسي پر خلاف د شکایتونو پلټنې کوي چې په هغو کې جاسوسي د خونړۍ تاوتریخوالي پارول او د اقتصاد تباهي شامل ده. د لوی سرنوالۍ دفتر پرون په یو خپره شوي اعلامیه کې وویل د مرسي د اخوان المسلمین د مشر محمد بدی اتو نورو اسلام پالو او ځینو نورو کسانو خلاف شکایتونه ترلاسه کړي دي. په عین وخت کې د مصر د معطل شوي سینټ اسلام پالو غړو پرون له پوځ نه وغوښتل مرسي د بیرته واک ته ورسول شي. مرسي چې د جولای په 3 د پوځ لخوا له واک نه لري شو دا مهال په نامعلوم ځای کې دی. پر د تر اوسه د کوم جرم تور نه دی پوره شوی. او بل خبر دا چې سعودي عرب وایي د کرونا وایرس د خپرېدو له وجې باید سږ کال زیات بوډاګان او ناروغ خلک حج ونه کړي. د 13 سپتمبر د میاشتې راهیسې په سعودي عرب کې د دغه وایرس له وجې 13 کسان وژل شوي دي. د دغه هیواد د صحت وزارت په خپلې ویبپاڼې په یو بیان کې د تیر خالي پورز ویلي د اکتوبر په میاشت کې به پر دغه حاجیانو دا وړاندیزونه عملي کولی شي او دا شان به په ماشومانو هم لاګو کیږي، خو دا لا په فوري توګه نه ده څرګنده چې د دغه وړاندیزونو مطلب به داسې حاجیانو ته ویزا نه ورکول وي او کنه. دا خبرونه
اوردونکو خبرونه مولا مشال لري وردل چې فرخنده وزي وړاندې کول په دې غړي کې به وري. د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزستان کې پروند امریکا به پیلټ الوتکو په یو برید کې دوه مشکوک بهر ملکی وسلوال وژل شوې دي. د خیبر پختونخوا د سیاحت وزارت په پیښور کې د پولیو یو ناروغ تصدیق کړی دی چې ورسره په صوبه کې په روان کال کې د پولیو ناروغانو شمیره 15 ته رسیدلې ده. په سواد کې په لومړي ځل د ښځو جرګه جوړه شوې.
د سړو په جرګه کې داسې فیصله کیږي چې موږ داغونه بالکل مطمئن نه یو، لکه څنګه د سواری فیصله شوه چې موږ داغه بالکل خلاف یو او هغه زمونږ خلاف فیصله کیږي، نو موږ سوچو چې موږ دې خپل فیصله پخپله کړو.
پښتانه په یو اجتماع خبرونه کې بعد پښتنو پر اقتصاد او د دې د نشټوالي له وجې د پښتنو خراب وضعیت په اړه ووري. او ادبی خبرونه د باختر ستوري هم لرو.
دا لکه غونچه کتاب پدی کې پرګه د ګړ د پښتونخوا ډیرو لیکوالانو د حمزه بابا نه ډېر ګراني ګراني پښتنې کړي د خطونو په ذریعہ باندې یا د ډاک په ذریعہ باندې.
لمشاله ډو سره اوسې اوس د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې پرون د امریکایي بې پیلټ الوتکو په یو برید کې دوه مشکوک بهر ملکی وژل شوی دي. په سیمه کې د مشالې دوه خبریال د استخباراتي ادارو د چارواکو له خولې وایي چې د میرعلي موسکی کلی کې ترسره شوی برید کې دوه ترکمن وژل شوی دي. په روانه میاشت کې په شمالي وزیرستان کې دا دویم برید دی. وسلوالو طالبانو د برید په اړه څه نه دی ویلي. تفصیل د مشالې دوه خبریال درکوي.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان کې د امریکایي بے پایلوټ الوتکو په میزایلی برید کې دوه طالب وسلوال وژل شوي. چې د ځایی دولتي چارواکو او آزادې سرچینو په وینا تیره شپه تحصیل میرعلي موسکی کلي کې یې په موټر سایکل ناس وسلوال په نښه کړي. د سیمې خلکو په وینا برید نیمه شپه د میرعلي بازار سره نږدې موسکی کلي خرې چولا کې پر موټر سایکل روانو دوه وسلوالو باندې وشو چې یو میزایل یې پرې وداغو او دواړه یې په موقع له منځه یوړل. پولیټیکل انتظامی چارواکو هم د برید پخلی کړی خو د وژل شوو د شناخت په اړه یې څه نه وویل. بل طرف ته د استخباراتي ادارې چارواکي وایي وژل شوي دواړه ترکمن وسلوال ښودلی شي چې دا ترکمنستان اوسیدونکي دي. ځایي خلک هم د وژل شوو وسلوالو شناخت ترکمن یادوي او وایي خرې چولا د ازبک او نورو وسلوالو په نوم لږ ډېر شهرت لري. په روانه میاشت کې دغه دویم برید دی چې د ډرون لخوا په شمالي وزیرستان کې ترسره شو. د نه وړاندې برید د روانې میاشتې په دریمه نیټه میرانشاه بازار کې دننه د طالب وسلوالو پر یو کور باندې شوی و چې پکې د راپورونو تر مخه 19 وسلوال وژلي شوي ول. د استخباراتي ادارو چارواکو په وینا په وژل شوو کې 12 افغاني، 2 پنجابي رانا اشرف نوید بارډ او 2 بهراني وسلوال ابو یوسف او مولانا اختر زدران لمنځه تللي و. په روان کال کې هم د ډرون مرکز شمالي وزیرستان ګرځېدلی چې تر اوسه د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه 16 ترسره شوي بریدونو کې 4 په سویلي وزیرستان او نور 12 ټول په شمالي وزیرستان کې شوي دي.
تاسو په رپورټ کې واردلئ چې د پاکستان په شمالي وزیرستان کې ډرون بریدوا ترکمن وژلي دي. همداراز ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکلي خراب امنیت پاکستان ته د ټولونه لوی خطر دی او د ترګری د نوغي ایستلو لپاره د ریاست ټولو ادارو لره په ګډه سره کار کول پکار دي. د ادارې لنډکی د شاهین بنیری نورو
ورسپانه لیکي د قامی سلامتۍ په موضوع د ټولګوندیز کانفرنس نه وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د هیواد د استخباراتي ادارې ISI دفتر ته تک خای چې نوموړی د ترهګرۍ د خطر نه خبر دی او غواړي چې د هغه ټولو ادارو سره په شریکه کار وکړي کوم چې د یاغیتوب او د تشدد د نورو شکلونو پر ضد په جګړه کې بوخت دي. وزیر اعظم دغلته د ISI د مشر جنرال ظهیر الاسلام څخه د امنیت سره تړلو موضوعاتو باندې معلومات واخستل. په دغه موقع د فوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هم موجود و. په غونډه کې د پنجاب د وزیر اعلی شهباز شریف د موجودګۍ په اړه باید د نواز شریف مسلم لیگ ګوند وضاحت وکړي. د غونډې په اړه د ولس سره ډېر معلومات نه دي شریک کړی شوی. ولې د اسلام آباد نه راتلونکي راپورونه ښایي چې د ترهګرۍ پر ضد د یوې قامی ستراتیژۍ جوړولو په اړه دا غونډه په کامیابۍ سره ترسره شوه. په داسې حال کې چې د قامی سلامتۍ په یوه پالیسۍ جوړولو کار روان دی، د ولسي حکومت د غړو، فوزي اسټابلیشمنټ او استخباراتي ادارو ترمنځ مرستې په هیواد کې د ترهګرۍ د ستونزو د هواري لپاره ډېرې مهمې دي. ورسپانه په پای کې لیکي ترهګرۍ ته یوازې په هغه حال کې ماتې ورکړل کېدی شي کله چې ټولې ادارې یو شي او په شریکه کار وکړي.
دا اوس موږ همکار شاهین بنیری چې تاسو ته د ایکسپریس ټریبیون ورسپانه ادارې وړاندې کوله.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ورزو پیښور ته د خبر پښتونخوا د صحت وزارت په پیښور کې د پولیو ناروغه یو ناروغه تصدیق کړی دی. د پولیو نوی کیس مخې ته راتلو سره په یاد صوبه کې په روان کال کې د پولیو ناروغانو شمېر 15 تر رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د دسمبر میاشت راهیسې د پولیو ضد کمپاین باندې وسلوالو مریدونو لړۍ پیل کړې ده او دغه رنګ تر دې وخته پورې په خیبر پختونخوا کې 12 د پولیو ضد کارکونکي وژل شوي دي. نور تفصیل د پیښور نه د مشالډو خبريال شبیر جان درکوي.
دا د خیبر پختونخوا د کوم د پولیو د مخنیوي د صحت اداره د API نو هغوی د دغه کیس تصدیق کړی دی. وایي چې دا د پیښور په ګلبهار سیمه کې یو کلن ماشوم دی. هغه کله تصدیق شوی دی کله چې د دوی په وینا دوی د دغه پلار سره هم تماس ونیول. نه د هغه پلار وایي چې دته په یو کال کې نه پیدا کېدلو پرته دوی د پولیو چې کوم څاسک دی هغه نه دی ورکړی. همدا وجه ده چې هغه کې د پولیو قسمه خطرغلې ګولیا. زه به تاسو دا ووایم چې تیرو څلورو کالو کې څلور کاله پس پیغور کې دا پولیو وایرس یا پولیو ناروغ مخې ته راغلی دی چې ورد سری په ټولو خیبر پختونخوا کې په روان کال کې د پولیو قسمه شمېره ناروغ شمېره 50 ته رسېدلې ده. صحت محکمې چې کوم نه تیر حکومت کې دا په بیړني بنیادونو باندې دا کمپاین پیل کړو او دا 13 دسمبر وروسته یعنې 13 کال داسې چې کله د پولیو څاڅکي ورکوونکو باندې بېلابېلو سیمو کې بریدونه شروع شوي دي چې په کې د لسو سوا کسان وژل شوي هم دي. خو د هغې وروسته د نوي حکومت راتلو سره دوی داسې ګامونه نه وي پورته کړی چې ګني یا خو دغه چې پولیو څاڅکي ورکړي هغوی ته تحفظ ورکړي یا په بیړني بنیادونو باندې دغه ناروغو ته څاڅکي ورکړي. خو ولې د ای پي آی چې کوم اداره د پولیو د مخنیوي ادارې هغه خپلې ځلې کوي او دغه شان ضلعي حکومتونه ټول دغه کسانو ته د تحفظ او د سیکورټي هم کوشش کوي. ولې اوسه پورې چې کوم پولیو څاڅکي ورکوونکي هغوی د دغه تحفظ او د دوی ته چې کوم سیکورټي ورکړه ده د هغې نه مطمئن نه دی او زیاتره سیمو کې هغوی د پولیو څاڅکي ورکوونه انکاري هم دي.
تاسو ورته لکه یو خوا په پېښور کې د پولیو نوې کیس مخې ته راغلی دی نو بلخوا په تیره څه موده کې د وسلوالو لخوا د پولیو ضد ټیمونو باندې بریدونو کې د وژل شوو کارکوونکو شمېر 2 لک ته رسېدلی دی. سوته زو خو دلته کې یو وړه شنډه ماخلو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو سوات په سوات کې د زنانو د مسلو حل کولو لپاره د خزو یو جرګه جوړه شوې ده چې مشري تبسم بيبي کوي. د دوی په وینا د سیمي هغه زنانو ته مرستې ورکوي چې سره چې زیاتې کیږي. د سوات د خزو لومړنۍ جرګې مشري تبسم چې کوي لا تبسم سره د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان خبرې کړې دي. راځي چې په ګرور ته وښو.
د سواد سیدو شریف تبسوم وای چې دوی په دغه سیمه کې د زنانو لومبنۍ جرګه جوړه کړې ده چې د زنانو د مسلو هوارولو او مرستو کولو لپاره کار کوي. دوی وای چې د جرګې جوړولو مقصد هم دغه دی چې د سړو په جرګو کې د زنانو نمائندګي نشته.
د جرګې د جوړولو ضرورت درغه چې مونږ ته د سړو په جرګه کې مونږ ته نمائندګي نه ملایويږي. نو مونږ دا یو سوچ وکړلو چې مونږ خپل جرګه په خپل باندې جوړ کړو. حالانکه دا نه ده چې مونږ چرته کې د جرګې حصہ نه یو پاتې شوی. مونږ د شروع نه د جرګو حصہ یو خو په منځ کې ګیپ راغې. اما ته پته نشته چې ولې راغې. خو زه غواړم چې دا چین بیا یو ځای شي.
تبسم زیاتوي چې د سړو په جرګو کې زیاتره فیصلې د زنانو په ضد کیږي. نو دوی به هغه فیصلې نه مني کوم کې چې زنانو سره زیاتې شوې وي.
د سړو په جرګه کې داسې فیصلې کیږي چې موږ داغونه بالکل مطمئنه نه یو. بعض اوقات جیسے لکه څنګه د سواری فیصله شوه، طلاق کې د مہر فیصله شوه او داسې قسم نورې هم فیصلې دي چې موږ داغه بالکل خلاف یو او هغه زموږ خلاف فیصله کیږي. نو موږ سوچو چې موږ دې خپل جرګه کې خپل فیصله په خپل کړو.
تبسم وای چې دغه جرګه موثره ځکه ده چې د سره تر دې دمه 1500 زنانه ممبران دي او بیا ټولې فیصلې په ګډه مشوره کیږي.
په دې جرګه کې چې دې زما سره تقریبا 14 ټولنې دي او په هر ټولنه کې چې دینو د دیرش نواله تلويخ پوری خسي دي او دا غي هر ټولنې چې دینو دوه دوه لیډران دي. نو زمونږ چې جرګه ده نو هغه هم د هغه ټولنو د هغه دوه لیډران چې هر دوه لیډران چې دي هغه زمونږ د جرګې بیا ممبران دي ځکه چې هغه د خپل ټولنې مسائل راوړي او دلته کې بیا مونږ په جمع باندې چې دینو په خبره اترې کوو او بیا په غدې کې د سډيري مسلې د سي چې هغه د کور مسلې د خوخینګند ګورشری عام فیصله شانتی جن هغه مونږ په دې خپل ټولنه کې په آپس کې په یو ول کې حلقو خو چې کم د قتل کیس شي یا بیا د ریپ کیس شي یا د سی سغت سا ایشو راوځي شي نو پاره کې بیا مونږ د پولیس نه مدد مالو.
تبسم وای چې دوی هر هغه زنانا چې ورسره زیاتې شوي او دوی ته راشي نو دوی ورسره هر قسمه قانوني اخلاقی او باز وخت مالی مرستې کوي.
زموږ لیګل ایڈوایزرز هم تي هغه نه هم مدد اخلو که د عدالت ضرورت عدالت ته ځو د ثاني ضرورت ثاني ته ځو او چې دینو په دې کې اوس مختلف کیسونه زموږ سره وسوم پراته دي په عدالت کې دي سهل شو او سهل کیږي او روان دي.
تبسم زیاتوي چې بعض مقامی د سړو جرګو مشرانو دوی سره رابطه کړي چې یو بل سره به فیصلو کې مرستې کوو.
زمون سره چې د قومي امن جرګه چې د انعام الرحمن صاحب هغه زمون سره پوره مرسته کوي او مونږ ته دا وینا هم کړی ده سوسو پیری چی منگستاسو سر چی دینو سا قسم خدمتی زمانگ لائق اور منگستاسو سر یوزے کار کول غواړو.
تبسم وای چې دغه جرګې جوړولو مقصد دا هم دی چې د سیمې زنانو کې خپل حق لپاره اواز پورته کولو په هره شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو وردل چې په سوات کې د خزو لومړی جرګه جوړه شوې ده او دغه جرګې جوړونکې تبسم بیبي خبري هم تاسو وردل چې دوی دغه جرګه زکه جوړه کړې ده. دوی په خبره چې څړو چې کمی جرګې وي هغوی د دوی ضد پریکړه کولې. اوس هم زو خبر ایجنسی ته د خبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو او بدمنۍ له امله زیاتره تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي. خو د باړې د شین کمر سیمې اوسیدونکي وایي چې د دوی په سیمه کې د امنیت وضع ښه ده او باید د تعلیم چارواکي پکې د تیرو څلورو کلونو راهیسې تړلې سرکاري های سکول بیا خلاص کړي. تفصیل د مشالې خبریال درکوي.
د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیر اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او زیاتره تعلیمي ادارې پکې تړلې پرتې دي. خو بیا د باړې د شین کمر سیمې اوسیدونکي وایي چې دلته د باړې د نورو برخو په پرتله حالات ښه دي او د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دي او باید د دغې سیمې سرکاري های سکول پکې بیا پرانستل شي. دوی وایي چې دغه سکول د تیرو څلورو کالو راهیسې تړلی پروت دی چې ملای خوښه 1500 زده کوونکي د تعلیم حاصلولو نه به برخې دي او نور په لزګونه ماشومان هم د تعلیم حاصلولو نه بغیر رلويږي چې د دوی په وینا د اندېخنې وړ خبره ده. په دې حقله د شین کمر سیمې اوسیدونکو نبیل جان پردای مشال ریډیو ته وایي
دا تلور کال اوسل چې بن شو را لکړه ګډبړ په لا جوړ شول د تنظیمینو دغه نه جوړ شول د استادان ته لاړلو او بس کولی پره خو ور کی په زوی پاته شو او 1500 پر ما شومان او اسوک دریم سره اسدلی څوک څلورن کې او بس غان اوس اسلورم نه نه چې دوم نه ول ودل سم او سبا کو نه غریبان ته وای چې څوک سپیل نه ور په حساب نشته نه وستا شتاره نه بل څه شتاره ملي شه ولال تا پراته دی په وژل نه پراته نور نور حالات ولا چې خیر د تنظیمینو ولا خلکم نشته پانی زیات کې وسیره
او د باړې سیمې یو مشر خیال مدشا پریده هم د دغه سکول د بیا پرانستو غوښتنه کوي او وایي
دلته ظاهره خبره ده چې آبادین ده او هلته کې د حکومت رټ دی نو په کار داره چې دا هلته کې کولو شي او بچو ته تعلیم ملو شي. تقریبا یو کال نه هم زیات وخت کېږي چې دلته کې حکومت خپل رټ بحال کړی دی او خلک چې دي هلته زیرا ځي نو په کار ده چې دا کولو شي او دې سره به دا وشي چې کم مقامی خلک دي دا غوی بچي به تعلیم وکړي او په سوونو خلک به د تعلیم د رڼا نه منور شي.
د شین کمر های سکول د بیا خلاصولو په حق لمچکله د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې په دفتر کې د تعلیم یو چارواکي عرب خان سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې په دې حق لباندې د تعلیم محکمې او د خیبر ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ ترمنځ سلام مشوره روانه ده او دغه سیمې کتلې هم دي او دوی هڅه کوي چې د شین کمر سکول په ګډون هغه ټول سرکاري سکولونه خلاص کړي چرته چې د امنیت وضع
خدا. که هم د خبر ایجنسی د باړې د شین کمر سیمې خلک په خپل سیمه کې د خپل های سکول د پرانستو خبره کوي، نو بل خوا د خبر پښتونخوا ولس د حکومت نه غوښتنه کوي چې د پنجاب په څیر دی په دغه صوبه کې هم ارزان بازارونه یا سسته بازارونه ولګول شي چې د روجې وخت لپاره پکې خلک په ارزانه بیا سوداګانې واخلي. پاره نور تفصیل ریاض مساخیل درکوي.
د روجی میا شروع کې دو سره سم پنجاب حکومت د خپل خلکو د پاره د امروزا استعمال په سیزونو د سلور عرب روپو سبسیډي ورکولو اعلان کړی دی او دا رنګ یې د ولس د سہولت د پاره ټول صوبه کې د 300 نه زیات ارزان بازارونه یا سستا بازارونه خلاص کړی دي. بل طرف ته د خیبر پښتونخوا ولس هم د حکومت نه غوښتنه کوي چې باید دلته هم دا قسمه بازارونه او اسانې پیدا کړي شي، ځکه چې د ترهګرۍ او بیروزګارۍ د لاسه د دې صوبې خلک د سختو ستونزو ښکار دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د مردان یو اسیدون کی جان شیر سداسی ہوئے
څنګه چیری پنجاب خلق کو ریلیف ملاوی کی کنا نو دس تک بھی کے خلق کون گواری چمو تے لگ ریلیف ملو سی حالان کے کو گوری دل تا غربت چت نو دا سے حالت پکا چری تے چت سستا بازاروں نو لگے تے ریرا غریبے خپل لو سپور باغی اک سارستی کی بل خبر دا تے چت دی لک سنگ حکومت دا چے والی چین چین نو پر چت دا رمضان مبارک روان نے کدی کی دی اسپیشل پیج لو کو خب پختون پا دخل کو لپارا دا بل رمبی لدی اسپی تو دا یادی کی تڑی وقت پور
مشال ریڈیو چ کلا دا جانشیر خبر دا خیبر پختونخوا د صحت او خبرتیا د وزیر او د پاکستان تحریک انصاف د غړي شوکت یوسفزی په وړاندې کې خوانو دوه
غره دا خو د عوامو پیسې دا د عوامو ټیکس پیسې دا په حکومت چلو او موږ غواړو چې په عوامو باندې دا پیسې ولګي نو موږ نور زیات څه نشو کولی سستا بازار کې تاسو پته راځي موږ د سستا بازار یو لیکن آئی کې یو دو سیزونه سستې باقي چې دي نو هغه دا نور د مارکیټ نه مهنګي نو موږ خدای شي نه غواړو کنه بل دا چې ګوره د هغې کوالټي سي
نوموړي زیاته کړه چې د لږو وسایلو باوجود د دوی حکومت اولس ته د اسانۍ ورکولو کوشش کوي او د دغه مقصد تر لاندې هسپتالونو کې د ویړیا پېشمنی او روژه ماتي انتظام شوی دی. شوکت یوسف زی زیاتوي
سره خو دومره پیکیج نشته خیر در دوه روپو خو ټول پیسې دا غته ویستي دا څومره چې هاسپټلز دي نو دي ته موږ فری خوراک ورکړی دی د روژې لپاره چې څومره پیشنټس دي او ورسره چې څونه دغه اټینډنټ نو پیشنټ او اټینډنټ دا موږ فری خوراک ورکړی دی.
صوبایي وزیر د هغې خبرونو هم تردید وکړو چې ګنې اسپتالونو کې دغه خوراک مریضانو یا د هغوی سره راغلي خلکو ته نه ملاویږي او د اسپتال عمله دا خپلو کې ویشي. د ده په خبره داسې رپورټونه بې بنیاده دي او بیا هم که څوک په دې عمل کې ککړ وغتل نو د هغه په ضد به سخته کاروایی کولی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د سفران وزارت وایي چې د افغان کډوالو په پاکستان کې د ازارتیا په موده کې د کال 2015 پورې اضافه یا زیاتوالی نه دی کړی، بلکې دې لړکې به حتمی فیصله سفران وزارت نه بلکې د پاکستان وفاقي کابینه کوي. نور تفصیل د احمد الله نورو.
د پاکستان سفران وزارت ویلی دی چې افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده تر کال 2015 پای پورې نه ده غځولې، بلکې دې لړکې به حتمی فیصله د پاکستان وفاقي کابینه کوي. د سفران وزارت لخوا د افغان کډوالو لپاره چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ 13 میاشت په افغانستان کې خپل همپایا وزیر سره ملاقات کړی و چې پکې د افغان حکومت او یو این ایچ سی آر لخوا د افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده تر کال 2015 پورې د غزولو په حق لا سفارشات وړاندې کړي شوی وو، خو په دې سفارشاتو باندې پاکستان وفاقي کابینه په خپل اجلاس کې غور کوي او د هغې وروسته باید څه حتمی فیصله کوي. نوموړي وویل
ټایم لا اکستند شوی نه دی، دا به کابینه ته ځي. کابینه په خپل نیکسټ میټینګ کې دا شی به کنسیډر کوي چې کوم منیسټری آف سفران، یو این ایچ سی آر، ګورنمنت آف افغانستان او نور چې څونه موږ سره سټیک هولډرز دي هغه سره مشورې نه پسته یو پالیسی جوړه شوې ده. په هغه پالیسی کې دا یو ریکمنډیشن دی
یاد دیوی چې د تیر کال دسمبر میاشتې په 13 نیټه د افغان کډوالو موده پوره کېدو وروسته د هغه وخت وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده د روان کال د جون 13 نیټې پورې غځولې وه. د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ترجمانه دنیا اسلم خان وایي چې د کډوالو د اسارتیا موده خو پوره شوې ده، خو سفران وزارت ورته یقین دهانی ورکړې ده چې تر څو د پاکستان وفاقي کابینه د افغان کډوالو په حق له څه فیصله ونکړي تر هغې دا رجسټرډ کډوال به په پاکستان کې ژوند کولی شي.
تاسو د مدلا ریپورت اوریدو. وزو کابل ته د شنګای د همکارۍ ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په قرغیزستان کې د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. دوی د افغانستان حالات پر خپلو هیوادونو اغیزمن وبلل او له ملګرو ملتونو یو غوښتل چې د افغانستان د قضیې په حل کولو کې رول ولوبي. تفصیل اسمت سروان درکوي.
د شانګهای د همکارۍ ټولنې د خډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران باور لري چې په منځنۍ آسیا کې سوله او ثبات د افغانستان په حالاتو کې له انکشافاتو سره تړلی دي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا خبره د شنبې په ورځ د دغه هیواد په چولپان اتا ښار کې د شانګهای د همکارۍ ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په غونډه کې وشوه. د غونډې برخوالو یادونه وکړه چې ملګري ملتونه د افغانستان د ستونزو د حل کولو لپاره په نړیوالو هلو څلو کې مرکزی رول لوبوي او د افغانستان د وضعیت په احیا کولو او د سولې د ټینګښت لپاره د افغانانو د غوښتنو ملاتړ کوي. د شانګهای د همکارۍ ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو همداراز وویل دا ټولنه پر یو خپلواک سوله ییز بې پلوه سوکاله له تروریزم او جرمونو او د مخدره موادو له کاروبار د پاک هیواد په توګه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بدلیدو ننګه کوي. د غونډې برخوالو وزیرانو د منځني ختیځ او شمالي افریقا پر وضعیت هم اندېښنه ښکاره کړه او په دغو سیمو کې د منل شویو نړیوالو اصولو او نورمونو پر اساس د ثبات، سوکالۍ او پرمختګ غوښتنه وکړه. د شانګهای د همکارۍ ټولنه په 2000 لومړي میلادي کال تاسیس شوې ده. روسیه، چین، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان او تاجکستان غړي هیوادونه دي. افغانستان، هند، ایران، منګولیا او پاکستان د دې ټولنې په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي.
او دونکو تاسو د شنګای کانفرنس په اړه باندې د اسمت ساروان ریپورت اوریدو. اوس وخت کې دونکو د یوانی مبجا او فرخنده وزیر هم سټوډیو ته راغلي. نو راځي چې هغه د خبرو لنډیز وګورو.
په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې تیر شپه د امریکایي بې پلټه الوتکو په یو برید کې دوه مشکوک بهر ملکي وسوال وجل شوي دي. په سیمه کې د استخباراتي ادارې چارواکو مشال رډیو ته ویلي د میرلی موسکی کلی کې ترسره شوي برید کې دوه ترکمن وجل شوي دي. د پېښور په ګلبهار کې یو کلن ماشوم عزیز محمد ته د پولیو وایرس لګېدلې. د صحت محکمې د پولیو د دغه کیس تصدیق کړی او وایي د سره په روان کال کې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د کیسونو شمېره 500 ته رسیدلې ده. د افغانستان ولسی جرګې ځینو غړو ویلي د سولې عالي شورا په خپلو هڅو کې پاتې راغلی او د سولې پروسه د ولسی جرګې ته وسپارل شي. دوی ویل په دې لاره کې په میلیونونو ډالرې ولګېدلې خو هیڅ نتیجه یې ترلاسه نه شوه. د امریکا د دفاع وزارت وایي د 2014 کال تر پای پورې به د افغانستان هوایي ځواک شپږ اتیا روسي الوتکې ولري. د سودان په دارفور سیمه کې پرون 16 ساعتي کارکوونکي د یوې پټې حملې په نتیجه کې ووژل شول. د افریقا لپاره د ملګرو ملتونو مشن یونامیډ وایي دا د امن د پرځای کولو په ملکی په تیر 15 کلن تاریخ کې ټولو بده پیښه ده. عراقی چارواکي وایي په بغداد کې د سنیانو په جماعتونو په بمی چاودنو کې شل کسان وژل شوي دي. دغه چاودنې د کرکوک ته بمی حمله یو ورځ وروسته مخې ته راغلي چې پکې سلويخ کسان وژل شوي دي. د ترکی پولیسو په استنبول ښار کې د مظاهرچیانو د خوراولو لپاره اوخ کې بیون کې ګیس او د ربړ ګولې استعمال کړې دي. مظاهرچیان په غازی پارک کې د مظاهرو لپاره راټول شوي دي. دغه ځای د حکومت خلاف د تیرو مظاهرو مرکز وو. دغه پارک په روانه اونۍ کې د خلکو لپاره پرانستل شوی دی او په مصر کې سارنوالان وایي دوی د لرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسی پر خلاف د شکایتونو پلټنې کوي چې په هغو کې جاسوسي د خونړۍ تاوتریخوالي پارول او د اقتصاد تباهي شامل ده.
خبرونه مولا مشال ډې وردل چې فرخنده وزیر وړاندې کولو په دینی مای کې ستاسو لپاره دوا اونځي خبرونه. پښتانه په یوشتمه کې د ادبی خبرونه د بختر ستوري هم لرو خو لومړی ورزو پښتانه په یوشتمه کې خبرونه ته په دې خبرونه کې به تاسو وری چې د پښتنو اقتصاد بد اقتصاد لوجه د هغوی په نورو حالاتو څه بد اغیز کړی دی. دا خبرونه ستاسو لپاره اسمت ساروان او شاهین بنيري چمتو کوي.
پښتانه په یوشتمه کې
د دې پروګرام د وړاندې کوونکو اسمت ساروان او شاهین بنيري سلامونه ومني. یو شمیر کارپوهان اکثره ټولنیز مسایل د اقتصاد سره تړلي بولي. په هغه ټولنه کې چې اقتصادي ثبات موجود وي سیاسي ثبات هم ټینګ وي. شاید د پښتنو ناوړه اقتصادي حالت د دوی د نورو ناخوالو یو اساسي علت وي. نن د دې لړۍ په دې درېمه کړۍ کې د پښتنو پر اقتصاد خبرې کوو.
او متل دی وایي تکان شوي په جن شوي اصل کې سپکتر په ځل کې اصل کې نه د ځدا خو شا کې د فقر تر کرښې لاندې
مدنیات دی درېم چې دی هغه توریزم دی اصل ورم چې دی هغه
هلمند کې یورانیم شته. په هلمند کې ډېر نادره فلزات موجود دي.
نن په دې لړۍ کې د پښتنو او افغانانو پر اقتصاد او اقتصادي ستونزو خبرې کوو.
کې ډېر کارپوهانی په سیمه کې له ترهګرۍ او تاوتریخوالي سره تړلې ګڼي. افغانستان په مجموع کې د پښتنو سیمې سره لدې چې د نړۍ خورا بېوزله او وروستو پاتې دي، د اقتصادي ودې لپاره پریمانه امکانات لري.
د امریکایي جیولوجستانو د اټکل له مخې افغانستان د منځني ختیځ له پراخو زیرمو څخه یوه برخه وړې ده. د پټې خزانې د اکسن موبایل په شان ستر شرکت وهڅاو او شای نور هم وهڅوي. د الجزایر د تیلو پخوانی وزیر جیکب خلیل چې اوس مهال په پاریس کې د انرژي د سلاکار په توګه کار کوي وایي تر څو چې په یوه سیمه کې ښه ګټه نه وي اکسن هغه ځای ته په اسانه نه ځي. امریکایي جیولوجستان اټکل کوي چې د آمو سیند حوزه 946 میلیونه بیرل تیل او نږدې 200 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز لري.
د امریکا د جیولوجیکی سروي ادارې د کال 2011 د اټکل لمخې د افغانستان د اومو تیلو هغه زیرمې چې له تخنیکی پلاوه ترلاسه کېدی شي 1.9 میلیارد بیرل ترسیږي، خو په دې کې د هغو زیرمو اندازه نه ده ښودل شوې چې له اقتصادي پلاوه د هغو استخراج ممکن دی. د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان د سوداګری خونو د نړیوالو اړیکو رئیس حافظی وایي چې په پکتیکا کې د تیلو زیرمې تثبیت شوی او د امریکا د جیولوجیکی سروي لمخه په غزنی کې د لیتیم زیرمې د سیمې له اقتصادي پلوه په خپو اترولې شي.
تر اوسه پورې استخراج شوی نه دی. په هلمند کې یورانیم شته، په هلمند کې ډېر نادره فلزات موجود دي او عناصر موجود دي چې په دنیا کې بیساری دي. لیتیم هم موجود دي. روخام د هلمند په دنیا کې بیساری دي. ډېر
د بریټیش پټرولیم د اټکل لمخې کړ افغانستان د تیلو لزیرمو څخه پورس کې 250,000 بیرل او متل صادر شي، نو په داسې حال کې چې د یو بیرل تیلو بیا د $100 په شاوخوا کې ده، افغانستان به په کال کې څه باندې 9 میلیارد ډالر ګټه ترلاسه کړي او دا به د افغانستان د ناخالص ملي تولید چې د نړیوال بانک د راپور لمخې په 2011 کال کې 40 میلیارد ډالر نیمایي وي. همداراز امریکایي جیولوجستان اټکل کوي چې افغانستان د طبیعي ګاز 1.6 تریلیون متر مکعب زیرمې لري چې دا د عراق د معلومو زیرمو تقریبا نیمایي اندازې ته رسیږي.
خیبر پختونخوا بیا نه یوازې خیراز ځمکې لري، بلکې ډېره برېښنا هم پیدا کوي چې د دې سیمې د اوسیدونکو له اقتصادي ودې سره زیاته مرسته کول شي. د پاکستان د اقتصادي چارو کارپو او خبريال اکرام هوتی په دې اړه وایي چې د پښتنو سیمې د اوبو ډېرې مهمې سرچینې ګڼل کیږي. د دې په وینا له جغرافیایي نظره پښتانه د سیمې د هیوادونو ترمنځ د تجارتي راکړو ورکړو په لار کې پراته دي.
دویم چې دی هغه مدنیات دی، دریم چې دی هغه توریزم دی، او څلورم چې دی هغه د زنګلات اوبه او د ښاغلي باغونه دي. په کار دا ده چې د پښتونخوا او د مرکز سره یو باقاعده یو میراتون، یعنی چې یو اوږد بحث مباحثه لکه په کالاباغ ډیم چې شوی وه دغه شانته یې په دې باندې هم وشي، په رایل ډی په ایشو باندې نو چې په دې وشي، نو یو طرف ته به د هغې چې کومې پیسې پښتونخوا ګڼي چې بھائی زموږ زیاتې کېږي او د کمې راکړي دا مسله به هم حل شي. دویم مسله به دا حل شي پیمنټ موډ، یعنی چې څومره پیسې به څومره موده کې راکوي هغه به هم حل شي. او په هغې باندې بیا ساورن ګارنټیز اغوستل غواړي چې که تا دا را نه کړې نو په تا به دومره پینلټي لګي او هغې کې ګارنټر بیا پکار دی چې دا درې ماڼه صوبین وړې ګارنټر شي هغې کې.
خو له دې سره سره لکه څرنګه چې مخکې مو وویل پښتون د دنیا تر ټولو بېوزله ملت دی. ډاکټر ابراهیم شینواری چې د پښتنو د نیستۍ او بېوزلۍ په اړه یې تحقیقات کړي دي په دې اړه وایي
شامل کړي چې د خدمات لاسرسي او یو برمن رم چې 50% افغانان محرومیت په کچه کې راځي، یعنی دا 50% بې وزله کې سره شي. او موږ تاسو په یوه ځای د ژوند نن دا ډېر کم ځمکه ده چې هغه د کرنې او بیارۍ دغه سیستم نشته دی او عصري پرمختللی میکانیزم پوره ځمکه نه دی، باندې اوبه پوره نشته او کسب و کمال او مهارت هم نه لري اکثره افغانان خاص سره پښتانه.
ازرخ
شافیزی فقره و نیستی د تو نور او عواملو ترڅنګ د تشدد او افراطیت د ودی سبب بولی او د کار هر تشتای او هر بیکار انسان دشمن ته یو بل قوه امکان دی چې د دولت پر ضد د ځان ملګری کړی.
یو متل دی وایي پکان شوي په جن شوي، خلک چې پولې ته راشي او هېڅ امکان نه وي د یو متعادل ژوند لپاره، دوی مجبور دي چې د خپل د تنازع بقا لپاره، خپل د ژوند دوام لپاره یو څه باید وکړي. که چیرې دا په سلامیزه توګه په عادي شرایطو کې ممکن نه وي، دوی کشنګش ته او عاشوق ته لاس پورې کوي، ځکه چې بیکار سړی د کار پسې ګرځي او که چیرې اقتصادي کار ورته ونه موندل شي د خپل د ژوند د بقا لپاره، هر کار چې ورته برابر شي هماغه کوي. اول ته ورته مخالفین پیشنهاد کوي چې راځه درې سوه ډالر درکوو درسره، او دلته هم کار نشته، هغه مجبور دي چې لاړ شي او خپل پیسې بچت کړي.
شاغلی حافظی هم داراز وای چې د اقتصاد د ارواپوهنی یا سایکالوژي له نظره که څوک چیرته مصروف وي، هیڅ کله وخت نه مومي چې پر منفي شیانو فکر وکړي.
په وروستیو لسو کلونو کې وسلوالو طالبانو د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې په سلګونو ښوونځي سوځولي یا نړولي، د لکونو ماشومانو د زده کړې مخه یې نیولې ده. هغلی حافظی بېسوادي او د تعلیم نشتوالی هم د تشدد سبب بولي.
په اقتصادي لحاظ دا ډېر غریب سیمه نه ده، او دا بینلي مرستې هم هلته ډېر زیات کېږي، ولې هلته نور فکتورونه موجود دي. یو دا خارجي مداخلې دي چې ګاونډي هېواد څخه هلته ډېر مداخله کېږي، دا سیاسي بڼه لري، ډېر اقتصادي بڼه لري. او بل خبره دغه ده چې دا د اوپیوم یا مواد مخدر پیسې هم چیزي هغه مافیایي لوی ګروپونو ته ځي، دا بزګرو ته او عادي خلکو لپاره هیڅ شی نه رسیږي. د قراردادونو څخه هم چې د لوی قراردادونه دي، اکثرا دا د پروژې پیسې بیرته ځي، هغه ځای هلته نه پاتې کیږي. او درېیم دلیل دغه دی چې هلته د سواد کچه ډېره ټیټه ده، اکثرا ښوونځي هلته تړل شوي دي، مخصوصا ښځینه د نجونو ښوونځي بندې دي، پوهنتونونه کې ښځې ډېرې لږې دي. زما له نظره یو دلیل د اشو همدغه چې بیا پخپله د فقر ایجادوي، او بېسوادي هم د بېسوادي کچه هم د نور معاصر د افغانستان په پرتله مخصوصا په تېرو لسو کلونو کې په دا جنوبي ولایتونو کې، په هلمند کې، په فراه کې، په نیمروز کې، کندهار کې ډېر راټیټ شوي دي، په اروزګان کې، په نیمروز کې، او په زابل کې. ځکه چې هلته د غزنی په د پښتنو په سیمو کې هم لیک لوست او د سواد نشته، ځکه چې ښوونځي نشته.
ډاکټر ابراهیم شینواری، بیا د تشدد او جنگ لور ته د پښتنو د مخ کولو په عواملو کې پر اقتصادي ستونزو د افغانستان ستراتیژیک موقعیت هم زیاتوي.
دوی لوی لاتینې یو داخلي چې دوی خپل د فقر او بتعلیمي ده په داخلي کې دا ډول ډېر لري، هم دې ته بیا د خارجي سره کوم کړي. خارجي راځي چې اکثر د افغانستان د ستراتیژیک سیاسي موقعیت جغرافي ډېر دغه احساس دی، تور امر قدرتونه ته راخون کې ده، کنه افغانستان داسې اټریکټیو دی نو چې سپر پاور بیا د برزاد وچ راشي، افغانانو ته خو بیل دینه فقر هم شته دی، او پوهنه هم پکې ټیټه ده، او خپل د ژوند طبیعي جریان او د غرونو او رغونو او دست ژوند جنګیلي کړي دي. بد بانه هم جوړه شي چې د جنګ ښه وخت دی، جنګ کې او طبیعي اوروزین پیدا کېږي. نو یو جنګیالی ما ورځ وکتل چې د حزب اسلامي او جمعیت جنګونو کې هم دا جنګېدو، د هغه وخت هم دا جنګېدو، وروسته چې طالبان او مسعود جنګونه کول بیا هلته جنګېدو، د هغه نه وروسته باندې نشته پک خړه. یو ورځ ما ورته وویل چې ته بل کار دې انتظار ده تور جنگی هغه ماته لوي ته ماته د درې زره کلدار یو ماس پیدا کا که جنگ می دیو کوی دامن ته وای زاوله دونه لرم او جهاد کې رتل شم جنگ کې رتل شم بل کار می زنه.
ډاکټر شینواری وای چې د ډیرو کسانو لپاره جګړه د امرار معاش یو وسیله ده.
یو وخت طالبان د غزنی زابل مراتیر شو کابل خوشاتی میدان خار کې یو کمانډان سره می خبرې کولم، نو چې وای څه فکر کوي طالبان نو شینوار تر کړه افغانستان واحد کی او سول راو دی به خدا. نو کمانډان ماته یو څه خپل غټه خبره کوي، نو تر ولی تاسو ټول مې تعلیم یافته یاست، یو ځای به واخلي او زه مجبور یم بیرته غره ته لاړ شم، او نیم جری پټیل رم او پاره پتی زما گزارونه کیږي، نو زه مجبور یم په کراچۍ کې به مزدور کوم. نو ماته یو تخته لگا ته پیدا نه زمونږ ته نه ماته ستګه ته کړې زما چې ته جان کړه زه که ارڅه زما خریدار دی چې نو فرمې شاته زه کومندان یم او بس مشور سره
د دې لړۍ په راتلونکي پروګرام کې په دې خبرې کوو چې د ثور کورته د افراطیت لور ته د پښتنو په بیولو کې څومره رول لرلی دی.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو السلام علیکم باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې ستاسي قربایم په نننۍ خبرونه کې به د ارواخات امیرم زخان شینواری د نوی نصری کتاب غونچک د چاپ په اړه یو ریپورت ولرو بیا به د ځوان شاعر ریاض الله شفق سره د ګوشتې ولسوالۍ په ادبي او فرهنګي وضعیت یو مرکه وړاندې کو او په اخره کې به د یو ځوان تبلیغګون کې په خبرو د خبرونه لمنه راون غاړو ریپورت ترازو ارواخات امیر حمزه شینواری چې د پښتو د کلاسیک او معاصر شعر ترمنځ د پول حیثیت لري پښتو شعر ته نوی مفاهیم راننه ایستي او د نوو پښتني علامتونو سره د شعر ناوي خکولي کړي ده حمزه شینواری د خپل ژوند په اوږدو کې پریمانه شاعری کړي چې له برکت یې د شلمې پیړۍ د نابغه شاعر او د غزل د بابا لقب په برخه شوی دی ارواخات حمزه د شاعرۍ ترڅنګ نثري کتابونه لیکلي او خپاره کړي چې د نثر په میدان کې هم د ځانګړي سبک له امله د وحدت الوجود د فلسفي په اړه ژور معلومات ټولنې ته وړاندې کړي دي اوس تازه د ارواخات حمزه شینواری د نثرونو یو بل ټولګه چې غونچک نومیږي د پاک امارات ادبي ټولنې لخوا خپره شوی دا چې په غونچک کې څه ډول لیکنې راټولې شوي او د سم مقصد په خاطر چاپ شوی زموږ همکار پرې لسو تنو ادیبانو سره خبرې کړي او دغه ریپورټ یې چمتو کړی دی
کمارات پښتو د بیټولنې پمرستا د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری د نثر بیلابیل اصناف او د نوموړي پیوش مېر مهم لیکلو باندې مشتمل د غونچک په نامه یو نوی کتاب چاپ شو دغه غونچک کتاب ته ترتیب شاعر او لیکوال کلیم شینواری ورکړی دی او د حمزه بابا د نثر مهم مواد پکې ربر سره رکړی دی دا چې په دې کتاب کې د حمزه بابا د لاس لیکلي کوم موضوعات را غونډ کړي دي په دې حق لا شاعر او لیکوال کلیم شینواری مشال ریډیو ثوای
غونچک کتاب چلای دا حضرت امیر حمزه خان شینواری مضمونونو مقالو تکلونو مرکو او خاتونو مجموعه نن سبا په پښتو ادب کې جدید پښتو ادب کې د حمزه بابا اهمیت نه انکار نشي کېدای په دې کې چې کوم دی زما په خیال شپږ څلوېښت ډېر هم مضمونونه چاپ شوي دي چې په هغې کې ډېرې علمي مقالې هم شته د تصوف په حواله د فلسفې په حواله داسې آسان مضمونونه چې نن سبا تکل ورته ویلی شي هغه باندې څه مضمونونه پکې چاپ شوي دي
د غونچک کتاب په حق لا یو بل شاعر او لیکوال حزیب الله خپل خیالات صدا سرګندوي
دا لکه غونچک کتاب ستر څومره حدا پورې ما ولوسته په دې کې ډیر څه شته او هغه څه پکې شته چې تر نن پورې پټو په دې کې د لری او د بری پښتونخوا بلکې د ګرد پښتونخوا ډیرو لیکوالانو د حمزه بابا نه ډیر ګراني ګراني پښتنې کړي د خاتونو په ذریعہ باندې یا د ډاک په ذریعہ باندې او داغه پښتنو کوم دلیل جوابونه چې حمزه بابا ورکړي دي هغه ټول په دې کې شته په دې کې لکه حمزه بابا نه پښتنې د تصوف د غزل په باره کې د ساينس شو اسلام شو تصوف شو او د غزل مقصدیت شو د غزل شعریت شو د غزل تغزل شو ډیر عجیب عجیب پښتنې شوې دي نو کچره دا کتاب وکته شي نو لکه ډیر زیات معلومات ترلاسه شي
دا چې د حمزه بابا دغه نثري اصناف د څه مقصد د پاره راجمع کړل په دې حق لا کلیم شینواری زیاتوي
ما ریسرچ وکړو مختلفو لایبرریو کې دا غوي چې وخت په وخت په مختلفو رسالو او اخبارونو کتابونو مجلو یا ځنې مقالو په کتابونو کې د هغوی کوم نثري آثار چاپو هغه ما راجمع کړل د دې لپاره چې یو خو دا وه چې د پښتون قوم ډېر کمو خلکو هغه شیونه لوستي وو، بل ما وی چې دا شیونه راجمع شي نو کرا روان وخت کې څوک په حمزه بابا باندې ریسرچ کوي د هغوی لپاره به یو آسانی چې هغه ټول خواره واره نثري اصناف شي دي دا په یو کتابي شکل کې راجمع شي.
نوموړي زیاته کړه چې په دې کتاب کې ځینې داسې مرکې هم شته چې حمزه بابا یې د ډاک په ذریعه ځوابونه کړي دي او د هغې نه هم ګټور معلومات ترلاسه کیدی شي.
د باختر ستوري قدرمنو مینوالو، د تیرو لسو کلونو راهیسې چې په افغانستان او ځانګړي ډول ننګرهار کې د ادبي ټولنو کلتور عام شوی، نو د ښارونو تر څنګ په ولسوالیو او کلیوالو سیمو کې هم شاعرانو او لیکوالو ادبي او کلتوري ټولنې جوړې کړې او د ادب د پرمختګ تر څنګ پرې خپلې ادبي او اروایي تندې خړوبوي. د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې هم یوه ادبي ټولنه په فعالیت بوخته ده چې په هر دوو میاشتو کې سره راټولېږي. دا چې په ګوشته کې ځوانان څنګه غونډې ترسره کوي د دغه ټولنې یو تنفال غړی ریاض الله شفقی راته په یوه مرکه کې وایي.
په ګوشتي ولسوالۍ کې موږ ادبي غونډې لرو، هلته موږ یوه ادبي ټولنه د عبدالحمید مومند په نامه یو ادبي ټولنه هم لرو چې موږ دوه میاشتې بعد یو ادبي ناسته هلته کوو او هلته خپلې غونډې ترسره کوو.
دغه دوه میاشتې کې چې تاسې هلته راټولېږئ نو څومره لیکوال شاعران له تاسې سره ملي کېږي؟
هلته چې موږ دغه دوه میاشتې بعد کوم غونډه ترسره کوو په دې کې موږ ډېری شاعران وي، لیکوالان وي، د هغې زمینه والي ان د بټکوټ ولسوالۍ نه هم راځي، د ښار نه هم راځي، همداسې د لرې سیمو نه هم راځي. هلته موږ یو غونډه ترسره کوو.
تاسې څنګه غونډې ترسره کوئ؟
دغه غونډې چې موږ ترسره کوو په دغه کې ادبي درس وړاندې کېږي، نقد کېږي، همداسې کله موږ په نثر باندې خبرې کوو، په طنز باندې خبرې کوو، همداسې بېلابېل ادبي ژانرونو باندې موږ بحث کوو، خبرې کوو. د هغې نه بعد بیا موږ یو ازاده مشاعره لرو چې بیا هغه مشاعره ترسره کوو او شاعران پکې خپل شعرونه وایي.
علاوه د شاعرانو لیکوالانو نه نور دا د کلي خلک راځي تاسو ته مشران یا ځوانان؟
هو، دغه غونډه چې موږ کوم ترسره کوو دې کې یوازې شاعران نه بلکې دې کې ډېرې مینه والې د شاعرانو د شعرونو فرازي هلته کښېني، مشران وي، ځوانان وي چې ناست وي او دغه شعرونه اوري او هغه ادبي درس ته ناست وي.
داسې هغه ځای کې چې تاسو کوم شاعران راټولېږئ داسې څو تنو نومونه که راته والې داسې مشهور؟
په دې کې موږ چې مشهور شاعران دي چې هغه دغه ادبي ټولنې مشر چې کوم دی هغه جان فیضی نومېږي. یو چې دی ګلاب خان سرحدي دی چې ښه شاعر دی، لیکوال دی. همداشان حکمت شاه دانش په نامه باندې یو شاعر دی. ډېری شاعران دي کوم چې دغه نومودي شاعران دا دي دي کې ځوان شاعران دي چې اوس راټوکېدلي دي، لکه صبرناک شو، همداشان خیال شو، همداسې نور شاعران دي چې راځي او دغه ناسته ترسره کوي.
شفق صاحب کدار ته وایي چې تاسې یوازې هماغه په ګوشته کې د غونډو پورې محدود یې او که نه نورو غونډو ته هم ځئ، شاوخوا علاقو ته یا جلال آباد ښار ته چې مشاعرې کېږي غونډې کېږي، هلته هم برخه اخلي او که نه؟
هو، ابس صاحب یوازې موږ په ګوشته کې چې کومه غونډه کوو همالته موږ نه اوسېږو، چې ښار کې غونډې وي هغې ته هم راځو، کوم چېرې لرې سیمو کې وي لکه په بټکوټ کې وي هغه ما یو ادبي ټولنه لري، هلته موږ ځو په شریکه باندې جواب کېږي، هغو موږ ته راځي، موږ هغو ته ورځو چې پر ځای کې غونډه وي موږ پکې خپل شراکت کوو ورځو. کامل راځو په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر چې دی ښه روان دی، دې ته موږ راځو په دې کې موږ خپل ځان شریکوو او غشرونه پکې دیو.
تاسو خو هم شاعر یې دی او شاعر په توګه باندې د مشال راډیو اورېدونکو ته خپل یو غزل وړاندې کوي مهرباني.
غزل مطلب داسې ده چې ته زما زړه او زه ستا زړه، ته زما زړه او زه ستا زړه، واخله زړه مې او ته راځړه. تنو څه خبر یارا، تنو څه خبر یارا، یادولی می بیگا زړه، راشه بیا راځنی مزه، راشه بیا راځنی مزه، راشه درد می کوي بیا زړه. دومره خلکو کې اوازې، دومره خلکو کې اوازې، چا وانه غستی زما زړه. ته چې هر خکولی ته ګوري، ته چې هر خکولی ته ګوري، روغ بنشي پرښتیا زړه.
تبا سخشی شپقا تبا سخشی شپقا چی بیلی پو یو خندازلو تا زمازلو زستازلو وخ لزلمی او ترازلو
باختر ستوری گرانو مینوالو پختو موسیقی کی تبله داس یو اله ده چې په یوازې توګه هم وغږول شي نو خلک یې له اورېدو څخه خوند مزه اخلي. د تیرو څو کلونو راهیسې چې افغانان هنرمندان له پیښور نه ننګرهار ته راستانه شوي نو په جلال آباد کې یې دیرې نیولي چې په هره دیره کې د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړو کورسونه هم پرانستل شوي او ځوانانو ته پکې د زده کړې زمینه برابره شوې ده. د باختر ستوري په دې ګڼه کې مو داسې یو ځوان سره چې د تیرو لسو کلونو راهیسې تبلغه کوي یوه مرکه کړي په ګډه یې اورو. اول بتا سو ما تخبل نوم علی
ما نوم زبی اولاده
او د کوم ځای سره تعلق لري؟
ز سخرو ده ما
دار ته وای چې عمر باندې سمري او د تبله چې تاس د کړی ده د وسو کال کیږي
یارا عمر خو می ده دا نون نه ساتل دغه شان ده تبله د چراوت یارا کیږي به دغه شان ده نه کاله هات کاله دغه شان مکیږي
نو بیا خو تنه دا تم په کار ده چې هم دومره خ تبله وای دار ته وای چې تبله د لچانه ز کړی
یارا اول چې زرا وتم ده کې سپتا کنا تبله سره مې ډیر شوق وکوي شې ذکر مې خپل پلار نه اول وکړله بیا غینا پس خپل ترونه مې بیا سید اغل شو لکا احمد گل شو بیا دی رات خودل جلال آباد ته چراغ لم بیا را سره سنم گل خواریو کوشش وکړه را سره پس لاغه بیا مینا گل او سم بس لګیاو نو ټکو کوکا کونو
خا دا لبکی بل اپشن شول سي چمن گل او مینا گل او سید اغل دا واقع د جلال آباد هنرمند ډلې څخه هغه خلک دی چې هیڅ کله بهیر نشي د د سرستا سرشته صدا
دا زمون قومیان دي نور په یو حساب
تاسو مخکې وویل چې د خپل پلار نه دی لومبې زده کړه کړې ده ستا پلار هم تبله پویږي او سینوم دی
زما پلارم پاینده ګل نومیږي د ماینا ګل شاګرد ده
مخکې دی ویل چې زه جلال آباد ته راغلم تاسو مخکې چیرته وای
من مخکې پېښور کې کورو پېښور نه بس رالو کورم جلال آباد ته راوړو
نو داسې معلومیږي چې ستاسو پیدایش په پېښور کې شوه
زمون پیدایش پېښور کې شوه ده
دلته چې بیا تراغلی تر اوسه پورې دی چاته د یو تبلیغ زده کړې لپاره باقاعده شکر امی خیده کنه
ما خو یاره شکر ای خودل سید اغل تعمل ته پېښور کې خواګه بس منګه کور راوړم
سړي خیال دی پراتلونکي کې بچا ته شکر کې دی او کنه په همدغه مختلف استادانو نه چې زده کړې کړې د دا درته بسنه کوي
یاره اوس چې دې کې سب تراوتی او خامخا به شکر اګدنو شکر نه به غیر نه کیږي نو
کې دې شي چې د مشال ریډیو قدرمن اوریدونکو ته د وچ تبلی او مساز وغږی مزه وکړه تر دا وای چې ستا د دې تبلی په زده کړه کې سارمان دی
یار زما دا ارمان دی چې زه خط تبلی شم په تبله کې نوم وګټم
موږ ستا د ارمان سره امین یو ځای کوو مشال رادیو د ادبی کلتوري او هنري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد او صحیح
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلیم پخو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار
دا پختنو پر خاور نام نے دا هنرمندانو هلی زلی پر سڈول اغیزمن کڑی دی
دا پختو موسیقی دا ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ د پاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا اول دې سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.